امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خدر منوریدن کو السلام علیکم ز شافیه سرداریم د ازادی رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی در نوریدن کو د خبرونه په پیل کې پامکړی د خبرونو لندسته
اشرف غنی تروریزم سره د مبارزې کانفرنس کې د ګډون لپاره سعودي لزی لوګر کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د یوې کورنۍ یو لږ غړي وشلی په ننګرهار کې تیر شپه یو سیمه ایزه پولیس خپل 15 ملګري وژلي دي. سویډن د ویکیلیکس په پاڼې په چلوونکي جولین انسانج باندې لګول سوي تورونه لیبې کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لومړي خارجي سفر ځي او په ایران کې نن د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. او دا رپورت هم لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سرحد تړلی دی خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
السلام علیکم افغان ولسمشر اشرف غنی تروریزم سره مبارزه کانفرنس کې د ګډون لپاره سعودي لزی ټاکل سي ولسمشر اشرف غنی د تروریزم سره د مبارزه نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف به سبا ریاست روان سي ولسمشر اشرف غنی په یاد کانفرنس کې د تروریزم سره د غیزمنې مبارزه پر لارو چارو او په سیمه ییز اجماع ټینګار او تمرکز وکړي یوې معتبر حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په دغه مهم کانفرنس کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هم پکې ګډون کوي هڅه به وکړي چې د نړیوالو ته د پیغام ورورسوي چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ ته یو خطر دی د ننګرهار په ولایت کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تېره شپه دغه ولایت د غنیخیلو پولیس والۍ کې یو سیمه ییزه پولیس خپل 15 ملګري وژلي دي دغه پیښه بېګا شپه 2 بجې د غنیخیلو پولیس والۍ د غونډۍ پوستې په سیمه کې سوي ده د غنیخیلو پولیس وال عبدالواب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دغه سیمه ییزه پولیس په دغه پوسته کې د نصرت الله په نوم سیمه ییز پولیس په خپل ملګرو باندې ډزې کړې دي او خپل 15 ملګري پولیس یې وژلي دي ښاغلي عبدالوهاب د وینا له مخې 2 کسان په دغه برید کې ټپیان سوي هم دي د غنیخیل ولسوال وایي چې بریدګر پولیس د برید وروسته د پیښې د ځای تښتېدلی وي لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ یو ورځ غړي وژلي دي دغه پیښه قربانان د یوې کورنۍ غړي وو چې د خپلوانو له واده څخه بیرته خپلو کورونو ته روان وو چې د هغوی سره چه ډوله موټر د محمد اغې ولسوالۍ د دردر په سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین خطرلی دي سویډن وایي د ویکیلیکس ورپاڼې په چلوونکي جولین اسانج له لګول سوو تورونو تیر سوی خو د برتانیا پولیس وایي که د ایکواډور له سفارت څخه د باندې راووځي نو وبنیول سي سویډنی سرمانان د جمعې په ورځ وویل چې له هغو تحقیقاتو په شا سول چې هدف یې د ویکیلیکس ورځپاڼې په چلوونکي جولین اسانج باندې د جنسي تیری د تور څیړل وو خو برتانوي پولیس وایي که ایکواډور له سفارت څخه دی راووځي نو بنیول سي ښاغلی اسانج دغلته نږدې 15 کاله تیر کړي دي 45 کلن اسانج د 2012 کال د جون په میاشت کې د برتانیې څخه سویډن ته د جنسي تیری د لګول سوي تور له امله د ورسپارل کېدو له ویرې په دغه سفارت کې پناه واخیسته هغه بیره درلوده چې سویډن به امریکا ته وسپاري او امریکا به د خپلو نظامي او ډیپلوماټیک اسنادو د افشا کېدو له امله چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی افشا کېدونکي ګڼل کېږي محکمه کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په داسې حال کې په خپل لومړی خارجي سفر وزي چې په کور کې دننه سپینه ماړی له سیاسي جنجالونو په ډک چاپیریال کې پرېږدي ځینې سیاستوال دغه حالت د پخواني ولسمشر ریچارډ نیکسن د واټرګیټ له جنجال سره مقایسه کوي په سیاسي جنجالونو کې د اف بی آی د ادارې لری کړل سوي مشر جیمز کومی هغه ادا چې ګواکې ولسمشر ټرمپ له هغه غوښتي وو چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلن تحقیقات ودروي. د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او د روسیې ترمنځ اړیکې او د ولسمشر ټرمپ لخوا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د محرمو معلوماتو افشا کول شامل دي. ټرمپ به د خپل سفر په ترڅ کې د نړۍ د درو سترو دینی یعنی اسلام، یهودیت او عیسویت له سترو مرکزونو سعودي عربستان، اسرائیلو او واټیکان څخه لیدنه وکړي. په ایران کې نن د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. برحال ولسمشر روحاني شاید د هغو محافظه کارانو لخوا له سختو ننګونو سره مخامخ سي چې په هغه باندې د ایران د اقتصاد او له غرب څخه د سوي اټومي معاملې پر سر څرنګوالي نیوکې کوي. روحاني له غرب سره د سوي اټومي معاملې په لامله په خپل سیاسي راتلونکي ښه پانګونه کړي، خو د هغه مهم سیاسیال ابراهیم رئیسي په دغه معاملې ځکه انتقاد کړی چې په بانکونو او مالي خدماتو لګول سوي بندیزونه لرې نه کړل. د پاکستان لوی څارنوال ویل دی چې د انصاف نړیوال عدالت امر به د هند د بحري ځواک پخوانی افسر د مرګ سزا پر حالت باندې څاغیز ونه لري. لوی څارنوال دفتر تیره شپه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان د رواني میاشتې د مئی په 15مه د عدالت نړیوالې محکمې ته باور ورکړی و چې له قانون سره سم به د کلبوشن یادو ته د خپلې دفاع حق ورکړي. د پاکستان په سویلویدیز ایالت بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې درې کارګر وژل شوي دي. پیښه نن جمعې هغه مهال رامنځته شوه کله چې دغه کارګر د بلوچستان له مرکز کوټې څخه 900 کیلومتره لرې سویل لوري ته د کچ ولسوالۍ په هوشاب سیمه کې د سړک جوړولو په کار بوخت و. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د رواني میاشتې د مئی پر 14مه ګوادر په پیشګان سیمه کې وسلوالو په مزدورانو ډزې وکړې چې له امله 10 کارګر وژل سوي وو او یو سخت ژوبل سوی و. د هغې پیښې مسؤلیت د بلوڅانو ازادۍ غوښتونکو ډلې بلوڅ سلیبریشن آرمي یا BLA په غاړه اخیستی و. د سوریې دولتي سرچینې وایي چې د دمشق ملاتړو ملیشه ځواکونو کې د امریکا هوایي برید مرګ ژوبله اړولې ده. د سوریې د حکومت یوې پوځي سرچینې د جمعې په ورځ وویل د پنجشنبې په ورځ د سوریې د رژیم په ملاتړو ملیشه ځواکونو د امریکا هوایي برید یو شمېر کسان وژلي او مالي زیان هم رامنځته کړی دي. سرچینه وایي چې دغه برید د داعش ډلې پر ضد د سوریې د دولتي ځواکونو او ملاتړو ملیشو هڅو ته زیان رسولی دي. د امریکا هوایي ځواک وایي دغه برید یو وروسته لاغه وکړ چې دغو ملیشو ځواکونو د سوریې په جنوب کې د سوریې، عراق او اردن سره ته نږدې د امریکایي ځواکونو او د امریکا له ملاتړ څخه برخمنو یاغیانو د یوې اډې پوري پر لورې پرمختګ کوه. امریکایي چارواکي وایي چې دغه برید په بشپړه توګه یو دفاعي اقدام و. د بنګلادیش پولیسو 28 همجزبازان نیولی دي. د بنګلادیش پولیسو د جمعې په ورځ سهار وختي د همجنسبازانو په یوې میلې برید وکړ او 28 کسې ونیول. پولیس وایي دغه ځوانان د همجنسبازۍ په تور نیولي، خو وروسته ورباندې د مخدره موادو د استعمال تور هم لګول سوی دي. په بنګلادیش کې چې اکثریت خلک یې مسلمانان دي، همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. اسرائیلو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نیولي دي. اسرائیلو د جمعې په ورځ د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د هغې شخړې پر تړه ونیول چې له امله یو یهود یو فلسطینی په ډزو وژه. دغه یهود وروسته له هغه ډزې وکړې چې موټر یې د فلسطیني مظاهره کوونکو له خوا محاصره سو او ګزارونه ورباندې وسول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 3 اونیو کې په یمن کې د کولرا 3500 پیښې لیدل سوي دي چې له دغې شمېرې 242 کس مړه سوي دي. په یمن کې د روغتیا د نړیوال سازمان نماینده خبرانو ته وویل چې دا ناروغي په چټکۍ سره او په بېساري ډول خپره سوې ده. هغه خبرداری ورکړ دی چې دغه شمېر شایي په شپږو میاشتو کې 2.5 لک کسانو ته لوړ سي. دا او خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سره نږدې د ډیورنډ د کرښې په اردو کې په پرتو 2 کلو کې په ملکیت باندې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو 2 اونۍ وړاندې جګړې وروسته لا هم دا ستونزه نه ده هواره کړې او د چمن سپین بولدک سرحد تړلی دی. وړمه ورځ افغان او پاکستاني چارواکو دریمه غونډه هم بې نتیجې پای ته ورسېده. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستاني پوځي چارواکو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د چمن سپین بولدک سره نږدې د پیښې شوې سرحدي لانجې د هوارولو لپاره د دریم ځل لپاره خبرې هم بې پایلو پای ته رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د چهارشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان له اړخه د پلاوي مشري د دفاع وزارت اوپراسیون د ریاست یو مرستیال ډګروال امیر محمد کوله او د پاکستان له اړخه دغه هیواد د پوځ درې جنرالانو په خبرو کې ګډون درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دریمې غونډې خبرې ځکه بې پایلو پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري د هغو درې کلو سره د سرحد په نښه کولو ټینګار کوو چې د مې د میاشتې په پنځمه ورځ د ملکیت په سر یې د دواړو هیوادو سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان لوري پاکستاني لوري ته ویلي چې دا درې سرحدي کلي د کرښې په افغان اړخ کې پراته دي، نو ځکه په دې برخه کې د سرحد نښه کولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت وایي چې د دواړو هیوادو پوځي چارواکي د نورو سره مشورو لپاره خپل مرکزونو ته ستانه شوي، خو دواړه خواوې لا هم د اوربند په دوام باندې موافق دي. تر اوسه پاکستان د افغانستان د دفاع وزارت دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی، خو پاکستان پاوز اولمه ورځ په یو بیان کې د لوکمان او جهانگیر د کلو په سر د افغانستان ادعا نه ده منلې او ویلي دي چې دغه هیواد پاوز بل دغه کلو په شان شي. د مې د میاشتې په پنځمه د چمن سپین بولدک سرحد سره نږدې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت سخته جګړه ونښته چې کله د پاکستان سرشمېرنې مامورین د لوکمان او جهانگیر کلو ته د سرشمېرنې لپاره د ننوتلو هڅه وکړه. په دې نښته کې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو د منصوبینو په ګډون یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده. د جګړې له پیل څخه پاکستان په دغه سیمه کې افغانستان سره خپل سرحد تړلې دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې پاکستان د افغانستان روانو حالاتو ته په کتنې غواړي چې په دغه هیواد د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره خپل فشارونه زیات او دا هیواد د دې هدف ته د رسېدو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان وزیر صافیه وایي چې پاکستان چمتو نه دی چې دا مسله پرېږدي او د همدې له امله یې د سرحد په اوږدو کې په دې وروستیو کلونو کې تحرکات زیات کړي.
خبره دا ده چې افغانستان ته لازم ده چې کذا منی که نه منی په دې سرحداتو باندې باید خبرې وکړي. که ډیورنډ لاین نه وای هم پاکستان جوړ شوی وای، افغانستان مکلف و چې خپل سرحدات یا سرحدي سیمې د پاکستان سره معلومې کړي او هغه پرې خبرې وکړي، قرارداد وکړي او نوي تړونونه امضا کړي چې کوم یو د دوی لاین دی او یو نړیوالې موافقې ته ورسېږي. په دې کې نړیوال هیاتونه هم راځي او که دا مشکل دوی فکر کوي چې پاکستان یې موږ سره پرې نه غږېږي یا نه غواړي نه الهي، نو باید عدالت نړیوالې محکمې ته افغانستان
خغل سافیوی چې افغانستان کولی شي د خپل تاریخي اسنادو پرانا کې د عدالت نړیوالې محکمې او یا هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وغواړي. خو د افغانستان او پاکستان د چارو یو بل کارپو احمد سیدی وایي چې جمهوریت غنی د کورنۍ او فشارونو له امله په دې مسله خبرو ته چمتو نه دي او د همدې له امله د ستونزو هم داسې پاتې ده. خغل سیدی ویل خغل غنی غوښتل چې په دې مسله خبرې وکړي، خو ځینې لاسونه لکه خغل کرزی او د کندهار کومان ترازیک داسې ګڼي چې که چیرې ښاغلی غني په سرشمېرنه کې ناتو کې، نو دا د ډیورنډ د پېژندلو په معنا ده. پاکستان له وړاندې ویلي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ رسمي کرښه ده او په دې مسله اصلا خبرو ته اړتیا نشته، ځکه چې د پاکستان په وینا په دې هکله بحثونه لا پخوا پای ته رسېدلي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکرې دې رپورټ ده. د ننګرهار د غنیخیلو په ولسوالۍ کې یو سیمه ییز پولیس خپل 15 ملګري وژلې او خپله له سیمې څخه تښتېدلې دي او همداراز حکومتي چارواکو ویلي دي چې د اچین او چپرهار په ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله له شلو ډېر د داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ځایي چارواکو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د هغې پیښې تایید کړی چې د سیمه ییزو پولیسو په پوسته کې یو کس خپل 15 ملګري وژلي او خپلې له سیمې پښې ایستلې دي. د غنیخیل ولسوال عبدالوهاب امریکا غږ ته وویل دغه پیښه تېره شپه 2 بجې د مارکو بازار د غونډۍ پوسته کې شوې ده.
او خپل ملګری اشتلی کوم ملګری اشتي
کړه، هغه وایي معلومه نه ده چې قاتل به په کومې خوا تښتېدلی. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی ویلي چې یو سیمه ییز پولیس لومړی خپل ملګري بې هوشه کړي او وروسته پې ډزې کړي دي. بلخوا حکومتي مقاماتو د همدې ولایت په چپلیار او چین ولسوالیو کې د 300 داعش وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال وویل چې دغه مرګ ژوبله په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې اوښتې ده.
په هر کندهار ولسوالۍ په مربوطاتو کې ګډ امنیتي ځواکونو په تېرو څلورو ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال لس داعش وسلوال وژلي او دوه یې ټپي کړي دي. همداشان یوه اندازه نظامي تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. همدغراز د چین ولسوالۍ د مامند درې او پیښې په سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شوي دي چې په ترس کې اته تنه داعش وسلوال شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
هغه وایي په مخامخ جنګ او بریدونو کې ملکیان او حکومتي عسکرو زیان نه دی لیدلی. په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلو اردویان ډګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته ویلي چې په چپلیار کې 15 واړه کلي له داعش وسلوالو پاکړي او پاچین او کوټ کې به هم تر عملیاتو وروسته پوستې او دایمي نظامي قرارګاوې جوړې کړي.
په چپرهار کې تقریبا 15 کلي تر اوسه پورې تصفیه شوي ده او پاچین او کوټ هم هغه ځایونه چې تصفیه شوي ده. تاسو بهتره معلومه ده چې زمونږ هغه بیر مشترک امنیتي بیر جوړېدو کار را هم روانه ده او وروسته نور پلانونه مالته لرو. مونږ اشاره تر اخرین قدمه د عملیات
پاچین او کوټ کې د نږدې وینیمې او چپلیار ولسوالۍ کې د تیرو درې ورځو راهیسې عملیات پیل شوي دي. تر اوسه داعش وسلوالو د تازه مرګ ژوبلې د حکومتي ادعا په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په ننګرهار کې د تیرو څه باندې دوو کلونو په اوږدو کې د داعش پر وړاندې ډېر ځله پوځي عملیات وشو، خو له سیمو د عملیات کوونکو ځواکونو تر وتلو وروسته ګټلې سیمې بیرته داعش ته په ګوتو ورغلې. دا ځلی معلوم شي چې حکومت به په دغو عملیاتو کې د ګټلو سیمو ساتنه او هغلته د سیمه ییزو خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره څه وکړی شي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل بین المللي سفر لپاره تیاری نیسي او د نیخ په نیغه هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی باندې فشار راوړی و چې د پخواني همکار د تحقیقاتو دوسیه دې وتړي، او په داسې حال کې د یو خاص وکیل په ضرورت انتقاد کوي چې د ده د انتخاباتي مبارزې او روسیې ترمنځ د احتمالي دسیسې په باره کې تحقیق وکړي او روسیه کوشش کاوه چې د تیر کال په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي. د امریکا ژه خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنجشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د کولمبیا د جمهور رئیس وان مانوئل سانتوس سره په مطبوعاتي کانفرنس کې ولاړو او خبریال دا پوښتنه وکړه چې آیا ټرمپ د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومینا او غوښتي وو چې د برطرفه شوي ملي امنیت د مشاور مایکل فلین د تحقیقاتو دوسیه وتړي. جمهور رئیس په ځواب کې منفي ځواب ورکړه او وی ویلې بله پوښتنه. ټرمپ دا هم ویلې په داسې حال کې چې د یو خاص وکیل مقررې ته احترام لري چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات وکړي او دی انکار وکړي هیڅ داسې څه نشته چې د هغې په باره کې تحقیق وشي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There was no collusion and everybody, even my enemies, have said there is no collusion. So we want to get back and keep on the track that we're on because the track that we're on is record setting.
دسیسه نو او هر څوک حتی از ما دشمنان ویلې دسیسه نو موجوده، ځکه نو موږ غواړو چې بیرته یې ترلاسه کړو او دوام ورته ورکړو، ځکه موږ په سمه لار یو چې موږ سوابق لرو. ترامپ تاسف وکړ هغه جنجالونه چې د سپینې ماڼۍ شاوخوا نیولې ده ملي یووالي ته تاوان رسوي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیا وایي
I think it divides the country. I think we have a very divided country because of that and many other things. So I can tell you that we want to bring this great country of ours together, John, and I will also say very strongly we've had tremendous success.
زه فکر کوم چې دا هیوا سره وشي. زه فکر کوم د دې او نورو ډیرو شانو په لاس سره زموږ هیوا وشل شوې ده. ځکه نو زه تاسو ته ویل شم چې موږ غواړو خپل دغه ستر هیوا د بیرته سره متحد کړو او زه به په کلکه سره دا خبره وکړم چې زموږ ستر بریالیتوبونه په نصیب شوې دي. په ټویټر کې د سار وختي یو لړ پښتون نوروسته چې وایي د یو خاص وکیل په حیث د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر مقررېدو ته ضرورت ته چې د دغه دسیسې په باره کې تحقیقات وکړي دغه تفسیري وشول. ترامپ وروسته بیا د امریکا د یو مهمې تلویزیونی شبکې د نطاق سره په مرکه کې ویلې د یو خاص څارنوال مقررول زموږ هېواد ته تاوان رسوي. ترامپ دغه تبصرې په داسې وخت کې وکړې چې د لوی څارنوال مرستیال راد روزنستین مولر په دغه څوکۍ مقرر کړه او د کانګرس ماڼۍ ته ولاړ چې د تړلو دروازو تر شا د سنا مجلس ته معلومات ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. په کندوز کې د فابریکو مالکین وایي چې د دوی تولیدات اوس د ناامنیو له وجې کم سوي دي او یو شمیر فابریکې پرچاو دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه رپورټ لري.
په کندوز کې د ناامنۍ ولوجې یو شمیر فابریکې او تولیدي شرکتونه پرچاو شوې دي. د دغو فابریکو مالکان وایي چې د دوی د تولیدي توکو اندازه کمه شوې ده. غلام حیدر چې په کندوز کې د پلاستیک د تولید فابریکه لري هغه وایي چې وروستیو ناامنیو پر سوداګرۍ باندې منفي اغیز کړی خو اوس یې فابریکه ولاړه ده او هیڅ تولیدات نه لري. هغه وایي چې له تیرو دوه کالو را په دې خوا یې کار خراب شوی او په تیر یو کال کې هیڅ فابریکه نه ده چلن کړې.
دوه کاله مخکې زمونږ کار روان و، مونږ بازار درلود کندوز نه علاوه د شپږو ولسوالیو او بغلان او تخار او بدخشان ته هم زمونږ تولیدي توکي لیږل کېدل. پنځه نویم او شپږ نویم کال چې فعلا جریان لري مونږ ټول مارکیټ د لاسه ورکړی دی او هغه په دې نسبت چې مونږ تولید نه لرو همد دې نامنیو په اساس.
هغه وایي چې د دوی خام مواد له بهرنیو هیوادونو واردیږي او په سیمه کې د تولیداتو نه پلورل کېدل د دې لامل شوی چې کاروبار یې ودرېږي.
په سرحدونو کې ستونزې چې خام مواد زمونږ اکثرا د بهر نه واردیږي، خاصتا د ایران نه واردیږي، هلته هم ستونزې دي. مونږ ته خام مواد په وخت او زمان لاسته نه راځي او هغه څوک چې مونږ ته به مواد رالیږل هغوی ته مونږ په وخت او زمان نه شو کولای چې هغه خپلې پیسې ورلیږو. هغوی هم یو ډول را باندې بې اعتماده کېږي او دا نامنه یو تاثیر ده، ځکه چې په بازار کې مونږه مواد خرڅ نه کړې شو د کومه کو پیسې دا خلکو. زمونږه کاروبار فعلا بالکل په ټاپه ولاړ دی، کارګر دا ټول رخصت کړي دي.
نوموړی وایي په قندوز کې پولیسګونو وړې فابریکې کار کوي خو اکثر یې اوس پرچاو دي. غلام حیدر زیاته کړه چې دوی د ګاونډیو هیوادونو په پرتله با کیفیته مواد تولیدوي خو جګړو یې بازار خراب کړی دی.
که چیرته مونږ تولید ولرو مارکیټ فوق العاده ښه دی، ځکه چې هغه کوالټي چې مونږ هم تولید کوو حتی د پاکستان نه هم د دې کوالټي لوړه ده او حتی د ایران نه هم لوړه ده. خو صرف د ناامنیو په اساس اوس زمونږ تولیدات په ټپه ولاړ دی، هیڅ نه تولید نه لرو. که مونږ تولید ولرو مارکیټ هم خراب.
په قندوز کې د کور جوړولو د خښتو یو تن کاروباري وایي چې د دوی د خښتو بټۍ فعال دي خو خښتې په قندوز کې نه پلورل کیږي، بلکې له دغه ولایت څخه سمنګان او بدخشان ته وړي.
نو بالکل چې کله نام نشي په یو وطن کې نو خامخا کاروبار سره خرابېږي، خصوصا د قندوز په ولایت کې د تیرو کلونو راهیسې نامنۍ زمونږ په کاروبار باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. کاروبار ډېر ضعیفه شوی ده، خصوصا زمونږ د خښتو په کاروبار باندې. هغه کسان چې مخکې به هلته کورونه یا آبادیانې کولې هغه اوس زړه نه ښیي کوي چې هلته سرمایه ګذاري وکړي. په کندوز کې مونږ هیڅ فروشات نه لرو، نو زمونږ تولیدات سمنګان ولایت ته، بدخشان ته، دغه جو ته اوس فعلا روان دي.
د سوداګریزو خونو مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله یو شمېر فابریکې زیانمنې شوي او له تولیداتو پاتې دي. په کندوز کې د صابون جوړولو، پلاستیک، کاغذونو او ضروري شیانو په لسګونو وړې فابریکې فعالې وي چې اوس د جګړو له امله ځینې زیانمنې شوي او ځینې له لیداتو پاتې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د فراه د ولایت ځینې ولسوالان وایي چې ځینې لیري پرتو کلو ته واکسیناتوران نه ورځي او زیات شمېر ماشومان د پولیو له واکسینه محرومه پاتې کیږي. د فراه د ولایت د ناامنه ولسوالیو ولسوالان وایي په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د قومي مشرانو په منځګړتوب د پولیو د واکسین له مخالفت څخه لاس اخیستی، خو په وینا یې واکسین کوونکي خپله د ولسوالیو لیرو پرتو کلو ته واکسین نه رسوي. خو د فراه ولایت د عامې روغتیا مشر بیا د ولسوالانو دا ادعا ردوي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
کڅه هم پتیرو دوه اونې کې په پرلپسې توګه په فراکه د پولیو واکسین کمپاینونه پیل شول چې د دوهمې اونې 15 ورځنی کمپاین لا تر اوسه روان دی. خو د فراولت ځینې ولسوالان په لری پرتو کلیو کې د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق اندیښنه څرګندوي. د فرا د بالابلوک ولسوال مولوي سید محمد وایي کڅه هم په دې ورستۍ کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخیستی، خو په وینا یې خپل واکسیناتوران د واکسین په تطبیق کې ناغېړي کوي. هغه زیاتوي هره دوره واکسین کوونکي د بالابلوک ولسوالۍ یو زیات شمېر لرې پرتو کلیو ته نه ورځي.
واکسین نه پنه ده زموږ بچان مو کښنه نه دی واکسین شوی چې دې زه ماتور شوی دي په دې داسې دا ټول ولې سوري ته پوښښ لا دی ولې شي کلی دې کې نه دی نقصان دی هغه نه دی زایو کې نور دې دې څه ګټه نه چاته مسلمانان ګد بغار شغال او شدا زموږ بچان مو کړی شي څوک نه ورځي.
دی فرا په بلی نام نه ولسوالۍ ګلستان کې هم پر ورته ستونزې اندېښنې راپورته شوې دي. دی فرا ګلستان ولسوال اجمل زاهد وای د لری پرتو کلیو ماشومان د پولیو واکسین ساتکې دی واکسین کوونکو ټیمونو لخوا تر خاورو لاندې کیږي او د فورمو په ډکولو سره د عام روغتیا ریاست ته ناسم رپورت وړاندې کیږي.
اکثره عام ولسمانانو ټیم عملا واکسین به یو ټیم له لوري تطبیق کیږي چې هغه خلک خامخا طالبانو سره نږدې اړیکې لري یا د هغوی وړونه او د کورنیو څخه مقرره شوي دي. هغه اشخاص تطمیل واکسین نه کوي، یعنې ټول سیمې نه واکسین وي، بعضې سیمې او بعضې کلینات ورڅخه
په هم دی حال کې د فراد عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق د دغه ولسوالانو ادعاوي ردوي او وایي د پولیو واکسین په هر دوره کمپاین کې واکسیناتوران د عام روغتیا چارواکو او اړوند مرستندویو موسسو تر جدي څارنې لاندې دي او د فرا ټولو ماشومانو ته په سمه توګه واکسین رسولی دی.
او دا خبر موږ د منلو وړ نه ده، ول چې دا اوس کمپاین چریان لري، موږ په چریان د کمپاین کې مانیټورینګ لرو او فاصله کمپاین مانیټورینګ لرو او ارقام چې ټولو حتی د مرکز د کوا په نام د دی مانیټورینګ کېږي زموږ کمپاین نه. موږ کېدای شي بعض مشکلات اوسي خو چون پروګرام ملي ده باید ټول په دې پروګرام کې ونډه واخلي.
باید وویل شي د دې ولایت په 15 عامه ولسوالیو کې د پیل نه بیا تر اوسه د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق دی ولسوالانو او د فرا ولایت یو شمیر اوسیدونکو لخوا اندیښنې شتون لري.
د مهم خبرونو لنډیز، اشرف غنی تروریزم سره د مبارزې کانفرنس کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. ټاکل سي ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف سبا پر ریاست روان سي. د ننګرهار په ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې تیره شپه دغه ولایت د غنیخیلو په ولسوالۍ کې یو سیمه ایز پولیس خپل 15 ملګري وژلي دي. دغه پیښه بیګا شپه 2 بجې د غنیخیلو ولسوالۍ د غونډۍ پوستې په سیمه کې شوې ده. لوګر کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د یوې کورنۍ یوولس غړي وژلي دي. د لوګر چارواکي وایي چې د پیښو قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو چې د خپلوانو له واده څخه بیرته خپل کور ته روان وو. سویډن وایي د ویکیلیکس ویبپاڼې په چلوونکي جولین اسانج لګول سوو تورونو تیر سوی، خو د برتانیا پولیس وایي که د ایکوډور له سفارت څخه راووځي نو به نیول سي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په داسې حال کې خپل لومړی خارجي سفر باندې ځي چې په کور کې دننه سپینه ماڼۍ له سیاسي جنجالونو په ډک چاپېریال کې پاته ده. ځینې سیاستوال دغه حالت د پخواني ولسمشر ریچارډ نیکسن د واټرګیټ له جنجال سره مقایسه کوي. په ایران کې نن د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. برحال ولسمشر روحانی شاید د هغو محافظه‌کارانو لخوا د سختو ننګونو سره مخامخ سي چې په هغه باندې د ایران د اقتصاد او له غرب سره د سوي اټومي معاملې پر څرنګوالي نیوکې کوي. د پاکستان په سوهیل کې د تربت په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو کې درې کارګر وژل سوي دي. د سوریې دولتي سرچینې وایي د دمشق ملاتړو ملشه ځواکونو د امریکا هوایي برید مرک ژوبله وړې ده اړولي، او د بنګلاديش پولیسو وویشت همجنس بازه ځوانان نیولی دي. او د غراز اسرائیلو د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې دوه فلسطینیان نیولی دي. دا او خبرونه
حضر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو هیر مونږ سي چې د روغتیا په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د دوبی په توده هوا کې څه ډول حشرات پیدا کیږي. په دې باره کې د خبرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې کوو. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.